اوزن خود مشال ریډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه منې اهل لرم چې روغ جوړ وستي او وخت ورځي لس بجې شوي نن د اتوار ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې 8 ده په دې غړي کې به لومبه تاسو ته خبرونه دروو له هغه وروسته یو شمېر ریپورتونه لرو په وروسته نیمای کې به د سولې پر لورو نیزه خبرونه هم دروو خو لومړی ورځونی ساجمل ته چې تاسو ته د تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی عوامي نېشنل ګوند وای پاکستان او افغانستان دې دا باوري کړی چې خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي په ننګرهار کې د بے پایلټ الوتکې په برید کې سلور مشکوکه وسله وال وژل شوې دي او د ترکمنستان ولسمشر د دای هیواد ادارو ته حکم ورکړی دی چې د ټاپي پروژې په ګیس پایپ لاین دې کار شروع کړي اوسته خبرونه تفصیل د عوامي نېشنل ګوند مشران وای د پاکستان او افغانستان سوله او ثبات او پرمختګ له یو بل سره تړلی دی د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره 13 ورځ د افغانستان یو شپږشت کسیزه پلاوی په خبرتیا په دوره وو او د عوامي نېشنل ګوند له یو شمېر غړو سره ولیدل په دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یوې غونډې ته وویل چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دي دا باوري کړي چې خاوره باید د یو بل پر ضد نه کارول کیږي
موجوده رئیس جمهور صاحب راغی اشرفانی صاحب اوس دوی اسلام‌آباد ته راغی او په کومه طریقه د دې هغه خبرې اترې وشوې او بیا نواز شریف صاحب ته راغی او چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن موږ ډېر خوشحاله یو اوس ښکاري داسې چې په اړیکې ځینې خنډان کښېنه چې کوم خنډان اړیکې دي هغه خنډان لرکې
د افغانستان مرستیال اجرائیه رئیس انجینیر محمد خان په مشرۍ د حکومتي چارواکو د سولې دالی شورا د غړو په ګډون په خبر ته راغلي دی پلاوی د سیمې او د پښتنو د پرمختګ په لړ کې د افضل خان لالا سوچ او فکر او مبارزې ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په خیبری جنسې کې د وسلوالو پر ضد په هوایي بمباری کې لږ تر لږه 45 مشکوکا وسلوال وژلې دي 13 ورځ د پاکستان پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې پوځ د خیبری جنسې په 13 سیمه کې د وسلوالو مهم مرکزونه په نښه کړي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي د 26 اکتوبر په سلسله کې د زیانمنو شویو ودانو لپاره حکومت په متبادلو لارو کار پیل کړی دی د NDMA چارواکي احمد کمال پرون مشال ریډیو ته وویل هغه کورونه چې ورته په سلسله کې زیان رسېدلی او د هغې باوجود پکې خلک اوسیږي نو حکومت د دغه خلکو نورو ځایونو ته د لیږلو لپاره په آماده کولو کار پیل کړی دی چې دا شان په راتلونکي کې د نور زیان نه خوندي وساتل شي نوموړي زیاته کړه
جہاں پہ جس علاقے میں زلزلہ ہے وہاں پہ
په زلزلہ ځپلې سیمه کې مهمه مسله دا ده چې کورونه نږدې نه دي بلکې 2 او 4 کیلومتره پاس درته 2 یا 3 کورونه ښکاري بیا ځینې داسې کورونه دي چې د غرونو د پاسه جوړ دي او ورته رسایي ګران ده نو دا خلک راضي کول هم یو مسله ده دوی غواړي چې په خپل کورونه آباد کړي خو موږ په یو شر ټولنی زلاره د دوی د مسلې حل را باسو
بلخوا په سلسله سپلو سیمو په خاص توګه د مومند او باجوړه جنسو خلک وای چې اخنی زیاته شوی مرسته ته اړتیا لري پرین له مشال ریډیو سره په خبرو کې د سلارزو سیمې یو سپینګری سید معروف شاه ویل په سلسله کې کور وران شوی د تش اسمان لاندې ژوند کوي باید حکومت ورسره مرستې وکړي په ننګرهار کې د بے پایلټ الوتکې په برید کې سلور مشکوکه وسلوال وژل شوې دي د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوال حضرت خان خاکسار نن مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د غنیخیل ولسوالۍ اړوند ګولایي سیمه کې د بے پایلټ الوتکې په برید کې سلور وسلوال وژل شوی او تن زخمی شوی دی بلخوا د چین ولسوال حاجی محمد غالب مجاهد نن مشال ریډیو ته ویلي د 1300 ورځو راهیسې چې د افغان ګډ امنیتي ځواکونو لخوا د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي پکې د شنبه ورځې راهیسې 12 وسلوال وجل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. حاجي غالب وایي چې په دغو عملیاتو کې د ګډو ځواکونو 4 تنه سرتیري هم زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د پاکستان د شاعر علامه محمد اقبال د زیږون د ورځې په مناسبت سبا یعنی په 9 نومبر په ټوله صوبه کې د عامې رخصتې اعلان کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې تېر ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک ته ویلي وو چې په 9 نومبر د په ټوله خیبر پختونخوا کې د اقبال ورځې په مناسبت د رخصتې اعلان وکړي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف دوه سرکاري کمپنیو ته امر کړی دی چې د ټاپي پروژې په ګیس پایپ لاین دی کار پیل کړي. د ټاپي پروژې تر لاندې به د ترکمنستان څخه ګیس پاکستان، افغانستان او هند ته ورکول کیږي. د ترکمنستان رسنو پرون ویلي دي چې ولسمشر دوه سرکاري کمپنیو ته هدایت ورکړي چې د هوا د پایپ لاین په برخه دی په دسمبر کې تعمیراتي کار شروع کړي. د ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هند ترمنځ په دغه 1300 کیلومتره اوږد پایپ لاین باندې څه د پاسه 10 ارب ډالره خرچه راځي. د ترکمنستان سرکاري میډیا وایي چې په شکباد کې چارواکي هیله لري چې د 2013 کال په پای کې به دا پایپ لاین په مکمله توګه کار پیل کړي. په کرواسیا کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ستمبر د نیمایي راهیسې د 300,000 زیات پناه غوښتونکو د بالکن هیوادونو له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته تللي دي. ویل کیږي که چېرته محافظه کاره ګوند په دې انتخاباتو کې بریالي شي نو د کرواسیا له لارې به د کډوالو د تېرېدو نه مخنیوي لپاره سختې پریکړې وکړي. بلخو اپوزیشن د کرواسیا د ډیموکراټیک اتحاد ډلې چې پکې 8 ګوندونه شامل دي پر واکمن سوشل ډیموکراټس یې تور لګولې چې د والو پړه ډیر نرم جذبات لري. د کرواسیا نږدې 3.8 میلیونه خلک د رای ورکولو حق لري. د خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال ریډیو ورته لوځم کو تاسو مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې ووري د بامی نیشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان وایي د پرمختللي افغانستان نه بغیر د پر امن او خوشاله پاکستان سوچ کول لیونتوب دی.
د مترقی افغانستان نه بغیر د مترقی پاکستان سوچ کوي نو دا د لیونو سوچ دی.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د ده د سفر مقصد څه دی؟
سفر هدف سره چې افغانستان کې ریپریزم د خپلو افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په اړه خبري وشي.
که څه هم پاکستان حکومت دا وکوي چې د زلزله پلو خلکو د اوسېدو لپاره یې انتظام کړی خو زلزله ځپلي بیا وایي او دا به هم وره چې ترکمنستان بر تاپی پروژې د ګازو د پایپ لاین د جوړېدو عملی کار په 100 اونیو کې پیل کړي. د دې ترڅنګ نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې سره اوسه. اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د بامی نیشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان وایي باید چې پاکستان او افغانستان د یو بل دښمن شریک دښمن وګڼي او په دې لار کې موجوده خنډونه د له منځه یوسي. د ده په خبره د پرمختللي افغانستان نه بغیر د پر امن او خوشحاله پاکستان سوچ کول د لیونتوب خبره ده. نوموړي په کابل او اسلام آباد غږ وکړ چې په افغانستان او پاکستان کې د امن او ثبات لپاره ګامونه پورته کړي. اسمنیر ولی دغه خبرې پرون له افغانستانه د عوامي نیشنل ګوند د پخواني مشر عبدالخان لاله د فاتحې لپاره د راغلي یو پلاوي سره په ملاقات کې وکړي. په دې موقع د عبدالخان لاله په مړینه د افغان ولسمشر پیغام هم ولوستل شو. همداراز د افغانستان د سولې علي شورا او پارلمان غړو په ګډون دغه شپږ څلوېښت کسیزه پلاوی چې مشري یې د افغانستان مرستیال اجرایوي رئیس محمد خان کوله په پېښور بلور هاوس کې یې د عبدالخان لالا له کورنۍ او د عوامي نیشنل ګوند د مشرانو سره لیده کاته وکړل او د عبدالخان لالا په یاد کې یوې تعزیتي غونډې ته د دواړو خواوو پښتنو مشرانو ویناوې وکړې چې تفصیل یې د غلام غوس په دې رپورټ کې اورو.
د عوامي نیشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان دې ونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان کې د امن او ترقۍ بغیر په پاکستان کې امن او خوشحالي ممکنه نه ده.
د متراتی افغانستان بغیر که څوک د متراتی پاکستان سوچ کوي نو دا لیونو سوچ دی. دا موجوده رئیس جمهور صاحب راغی اشرف غنی صاحب ورته اسلام آباد ته راغی او په کومه طریقه د دې هغه خبرې اترې وشوې او بیا نواز شریف صاحب ته راغی او ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن زما خوره به ستا خلاف نه استعمالېږي ستا خوره به زما خلاف نه استعمالېږي. موږ ډېر خوشحاله یو. اوس ښکاري داسې چې په هغې کې ځینې خنډان دي کښېن چې کوم خنډان هغې کې دي هغه خنډان لرکې او په حقیقت کې دغه یو فیصله وکړي چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن ستا کوره به په ما ډز نه کېږي زما کوره به په تا
د سیاسي چارو لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غني خاص استازي ډاکټر محمد اکرم خپلواک د افضل خان لاله په مړینه د ولسمشر اشرف غني لیکلي څرګندونې سپه دا ډول وړاندې کړې.
ارواښاد افضل خان لاله په سیمه کې د تاوتریخوالي بیا عدالتۍ او شخړو مخالفو او ټولو مرې د افغان ولس د پیوستون یووالي پرمختګ تعلیم او خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړه. له نیکه مرغه له عبدالخان لاله سره مې د دې د مړینې یوه ورځ مخکې د ټلیفون له لارې خبرې وشوې. د ټلیفوني خبرو پر مهال یې راته وویل ته یوازې ولسمشر نه یې بلکې د قوم مشر هم یې. نو هیله مې دا ده چې د دغه قوم د یووالي سوکالۍ نیکمرغۍ او پرمختګ لپاره سره متحد او یو لاس کړې او سوله د هر افغان تر کوره چې د دوی ډېره سخته اړتیا ده ورسوي.
او په سیمه کې د امن او د پښتنو د یووالي لپاره د افضل خان لاله د مبارزې په لړ کې د ولسمشر اشرف غني صداکار حاجی دین محمد دی غونډې ته په خپله وینا کې وویل
د دې ورته جد د اجارې خواته خوري لکه څنګه چې خان لاله یو هدف ځانته ګرځولی او دا کوشش یې کوو ټول پښتانه د دې کې سره لاس ورکړي د دغه اور د بلېدو یا نور د زیاتېدو مخه دې ونیسي.
او د افغانستان مرستیال اجرایی رئیس انجینیر محمد خان چې د افغانستان نه راغلی د دې لوړپوړي پلاوي مشري یې کوله دې غونډې ته په خپله وینا کې وایي
کنن افضل خان لالا د موږ تاسو په منځ کې نشته ولې د هغه فکر ژوندی پاتې ده او انشاءالله دا به دوام پیدا کوي. پښتانه کله هم په دنیا کې د تشدد غوښتونکي نه دي. البته یوه خلا لري زهرجنو الفاظو چې ظاهرا په اصلو کې پټ وي په دې باندې غلط شوي دي. امید دي چې په آینده کې الفاظو د دغسې فکرونو ښکار نه شي.
د افغانستان نه راغلي د دولتي او ولسی ډلې په سواد کې د افضل خان لاله کور ته ورتګ غوښتلو خو د امنیتي ګواښونو له وجې هغوی ته سواد ته د تلو اجازه ورنه کړې شوه او دغه تعزیتي غونډه په دې وجه په بلاور هاوس پېښور کې ترسره شوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
که تاسو څنګه رپورت کې ورته لکه یو خو د افغانستان د څوړي شورا او پارلمان غړو یو ګډ پلاوی پېښور ته تللی ولته کې د پاکستان له سیاستوالانو سره لیده کاته کړې دي. نو بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د دې سفر د هدف په اړه احمد شیبر د ملي امنیت د شورا له یو ویان تواب غورځنګ سره مرکه کړې. لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې چې د ملي امنیت سلاکار به له هندي چارواکو سره د لیدنو کتنو پر مهال پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. نو تواب غورځنګ وایي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر د هندوستان سفر هدف دی چې د هغه هیواد له امنیتي چارواکو سره د سیمه ییزو امنیتي همکاریو د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو افغانستان کې د تروریزم د ځپلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په تجهیز باندې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په اړه بحث او خبرې وشوې.
مخکې تاسو ویل شوي وو چې کېدای شي چې افغانستان له هنده د یو شمېر جنګي هلیکوپټر غوښتنه وکړي. دا موضوع به یاد شي
د افغانستان اسلامي جمهوریت د خپلو ټولو سیمه ییزو همکارانو دوستانو او همدارنګه د خپلو نړیوالو متحدینو څخه غوښتنه کړې او وار وار د غوښتنه په مختلفو بحثونو کې مطرح شوي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیز سنبالېدل د دې لپاره خورا ډېر ضرور دي چې د ترهګرۍ د ګواښونو په له منځه وړلو کې خو تجهیزاتو ته لاسرسی ولري. او دا خبره بالکل د دې د سفر اجنډا یوه برخه ده چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند د جمهوریت د همکاریو پر جزئیاتو باندې خبرې وشي. نو هو په دې سفر کې د افغانستان د مسلح قوتونو سره د هند د جمهوریت پر همکاریو هم خبرې
د مسلح قواو د مجهزولو په برخه کې په ځانګړې توګه د افغانستان د هوایي ځواکونو د مجهزولو په برخه کې د هند له لوري افغانستان کوم موافقه یا هوکړه لیک ترلاسه کړی دی او کنه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر پر مهال به په دې باندې بحث کیږي؟ ښه، موږ
د سیمې دوستو هیوادونو د همکاریو وعده راکړې ده. د هند جمهوریت هم په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سره د همکاریو خبره کړې ده. ولې فعلا دا مسله په ډېرو جزئیاتو نشو مطرح کولی، خو هو په دې لیدنه کې به د دې همکاریو پر جزئیاتو هم خبرې وشي چې موږ به د دې بحثونو او د دې خبرو اترو د جزئیاتو په اړه تاسو او نورو مطبوعاتو ته وخت سره معلومات ورکړو.
دا د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزن چې زموږ همکار رو احمد شیبر ورسره پر دې خبرې کړې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هند ته د دوري اهداف بچوي. اوردونکو د نیشن ورځپاڼه کې د عوامي نیشنل ګوند یو مشر پرسیب کټک په فاټا کې د قبایلي مشرانو په وجنه یو مقاله لیکلې ده. لیکوال لیکي چې د ډیرو کلونو رئیسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قبایلي مشرانو وجنه روانه ده خو حکومت هیڅ نه کوي. لیکوال زیاتوي دغه مشران چې د حکومت سره د ملاتړ په بنیاد وجل کیږي په کار د چې حکومت د حفاظت بندوبست وکړي. د مقالی غټي برخې له ملیحه مزداد اورو.
د نیشن ورځپاڼه کې لیکوال افراسیاب خټک په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وینې تویدنه دوام لري. د نهې پورس په باجوړ ایجنسی کې وسلوالو درې مهم قبایلي مشران په بیرحمه سره وژل. لیکوال لیکي قبایلي مشر ملک محمد یونس رغکمنا تلی ته په گاډی کې روانو چې د ګلوشا په سیمه کې په بمی چاودنه کې وژل شو. یو بل قبایلي مشر ملک منصف خانوم د یو خخ کړل شوی بم چاودنې ښکار شو کله چې په باجوړ کې له جمعه واپس روان وو. هم په دغه ورځ یو قبایلي خبریال زمان محسود هم په ټانګ بازار کې په دفي وژنه کې وژل شو چې ذمہواري یې طریقې طالبان پاکستان په غاړه واخیسته. لیکوال لیکي وخت په وخت داسې خبرونه راځي چې په ځمکنو عملیاتو یا هوایي بمباري کې دومره کسان وژل شو. خدای یوازې د شمیر تر حده محدود وي او د وژل شو کسانو د نمونه او شناخت په حق له هیڅ نوی معلوم. په دې کې د بیګناه کسانو د وژنې خو ذکر لسره کیږي هم نه. لیکوال لیکي د تیرو 15 کالو راهیسې قبایلي مشران د حکومت طرف اخستو له وجې وژل کیږي خو حکومت د هغوی د حفاظت لپاره هیڅ مناسب بندوبست نه کوي. حکومت د دوی مرسته هم نه کوي چې دا ډول په سیمه کې د طالبانو او د القاعدې خلاف په جګړه کې دوی کامیاب شي. په مقاله کې لیکل شوی چې وخت په وخت د وسلوالو خلاف په سیمه کې پوځي کاروایانې شروع دي خو دغه مسله اوس هم په ځای ده ځکه چې افغان طالبانو ته هیڅ ونه ویل شو او هغوی ته بیا ځایي ملاتړ ترلاسه و. لیکوال لیکي د طالبانو شبکې برقرار دي او د قبایلي مشرانو وژنه روانه ده خو د هغوی د وژنې په اړه د حکومت هیڅ رد عمل نه ښکاري. د ملک محمد یونس او ملک منصف خان کورنو ته د حکومت لخوا د غمرازۍ یو ټلیفون هم نه شو. د لیکوال په خبره په دې اکله کومې فیصلې ته رسیدل ګران ښکاري چې داسې روان دي. لیکوال لیکي د ضرب اعظم نومي عملیات په جون 2014 کال کې شروع شو چې په سر کې تمه کېدله چې دغه عملیات په یوازې د 100 میاشتو لپاره وي خو داسې ونه شو. دغه عملیات خیبر ایجنسی او د فاټن روسي متو مغزیدل. داسې ښکاري چې دا به د 100 کلونو لپاره روان وي. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې آیا په فاټا کې د جګړې د خاتمې او د بیکوره شو خلکو د بیا آبادولو کومه کړنلاره موجوده ده او کنه. لیکوال لیکي په کار ده چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ادارې د پښتنو مشرانو وژنې او تباکاری خلاف غږ پورته کړي. نه یوازې دا بلکې د فاټا د ولس په وړاندې د زیاتې خلاف ته یو کمیشن هم جوړ کړل شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوردونکو د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د هیواد جنگي الوتکو ډیورن کرخې ته څیرمه د خبر ایجنسی په لوري پرتې سیمه رازګال کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوائي بریدونه کړي چې لک تلګه 15 مشکوکه وسلوال پکې وجل شي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې اهم پکې لمنځه وړي دي. که څه هم په اوس په دغو بریدونو کې د وسلوالو د وجلو ادعا کوي خو لا هم ځایي او آزادو سرچینو پر دېړه څه نه دي ویلي. تفصیل د زبی شفک په دې رپورټ کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو افغان پولیس ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمو په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې د شنبې په ورځ په یو خپور کړي بیان کې رسنیو ته ویلي چې د دې هیواد جنگي جټ الوتکو د خیبر ایجنسۍ د لرې پرتې سیمې تیرا په راجګال نومي سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 15 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوست په دغه هوایي بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کړې خو تر دې دمه لا د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د پوست مطبوعاتي څنګه همداراز ادعا کوي چې په هوایي بریدونو کې د وسلوالو ګڼ شمېر مرکزونه هم له منځه وړي دي. په عین حال کې د خیبر ایجنسۍ یوې باخبرې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې جټ الوتکو د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې بمباري کړې خو په دغه سیمو کې د ټلیفوني شبکو د بندښت له امله یې پکې د وژل شوو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. په عین حال کې د خیبر ایجنسۍ یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس په دې سیمه کې د هوایي ځواک د بمبارۍ او د 15 وسلوالو د وژلو پخلی کړی خو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. راجګال افغان پولیس ته نږدې پرته سیمه ده چې پاکستاني ځواکونو پکې له تېر یو کال راهیسې د خیبر ټو په نامه پوځي عملیات پیل کړي او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. ویل کېږي چې د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو قرنیو سیمو کې لا هم د لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان وسلوال پټ دي چې له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو بریدونه پلانوي. د پاکستان پوځي مقاماتو په دې وروستۍ کې د خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان په لرو پرتو قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه تیز کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو په دغه دواړو قبایلي سیمو کې له تېر 2014 میلادي کال راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دغو سیمو ډېرې برخې له وسلوالو پاکې کړي دي.
مدرسې په اوسني عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشاله دی خبرونه تاسو وګورئ. اوریدونکو که څه هم د پاکستان حکومت دا وکړي چې د زلزله ځپلو خلکو د اوسېدو لپاره یې تنظیم کړي خو د مومند او باجوړ جنسي زلزله ځپلي بیا وایي چې یخنی زیاته شوې ده او د هغوی کورنه وران پراته دي. دوی وایي د حکومت لخوا ورته یوازې خیمې اهم نه دي ورکړل شوي او ماشومان، میرمنې او بوډاګان یې بیمار دي. دوی له حکومته د خوراکي توکو هم غوښتنه کړې. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی راکوي.
دا محمد او باجوړ ایجنسی زلزله ځپلي ګیله کوي چې حکومت د هغوی سره د مصیبت په وخت امداد نه دی کړی. دوی وایي چې سخت یخنی ده او ماشومانو، زنانو او بوډاګانو ته تکلیف دی چې په سپینه ډاګه شپې کوي. په باجوړ ایجنسی غټه دراصل ارزو کړي کې 250 کورونه دي چې پکې 340 کورونه ړنګېدلي. د دغه کلی سپینګری سید معروف شاه وایي
په کلي کې غونډ کورونه وړاندې او خلک بار په بیجا پروت دی. نو تحصیلدار صرف پیازه دوې خیمې راکړې او نور مطلب دا دی څه چالې راکړي. د ماشومانو ټولې خیمې خراب شوې، بیماري ده، هر قسمه تکلیف دی. نو څلور کورونه باید څلور غونډ وړاندې.
بیا مې د محمود ایجنسی د تمنځو د اختیار خان سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې سرکاري تنان راځي او ځینې کورونه لیکي خو خیمې ورته لا هم نه دي ورکړي. ورنه مې وپوښتل چې بیا نو زلزله ځپلي په کوم حال دي؟
پورې یو حکومتي خیمه نه راغلې ده، نه که حکومتي امداد راغلې ده، نه بل کوم د سیوډ مونږ دې ده چې هغه حکومت طرف نه خلکو لپاره په دې ریزرو فکر راغلي. او د څه خلکو نشته ده چې هغه په کلاو اسلام راسته دي، خو هغه د کلاو اسلام برابر څه کوي؟ هغه یا د رشتہ دار کو پراسته دي، یا د اور په کوټه کې راسته دي، یا د ګاونډ کوټه کې پراسته دي.
ګلاب جان هم د سلارزو باجوړ ایجنسی اوسیدونکو دی او هغه وایي چې په کار د حکومت د هغوی سره مرسته وکړي.
یو حکومت راضی او دغه انټرن کوي او د پولیس کمینانو د سي توازن نه ورکړي چې یو شعر راشي او هغه څنګه چې تا ملا او شنو حکومت صرف راضی او څو ځله انټرن خو شي دوم نه نه راځي اوس وخت لري سامان یې خپل پردي کې د وډي کې سیمه کې کوم خو او تا خپل پردي دي کنه او معصومان یې بل څه کې نه وډي او خپل باندې غریبان ته کم پاتې بس یو کوټه کې راځي مې یو خپل ټوپک کوټه راشي په منډو کې تقریبا چې کمینانو پرسته کې راځي او کولای او ستاسو کې شي
د اف ډي ایم ایم اومند ایجنسی د چارواکي ډاکټر عرفان پوینا حکومت چمتو دی او د دغه زلزله ځپلو سره مرسته کوي چې څومره ضرورت د دغه خلکو وي نو هغه همره خیمه ورته راغلي او ځنې پکې تقسیم شوی هم دی او که ضرورت لدی زیات شو نو هغه به دغه ضرورت خامخا پوره کوي شانواز ترکزی مشال ریډیو مهمند ایجنسی
د سولې پر لو
یو نا سا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
په سینما کې ستاسو لپاره اونیزا خبرونه د سولې پر لور هم لرو اوریدونکو ترکمنستان با د تاپی پروژې د غازو د پایپ لاین د جوړېدو عملی کار په څو اونیو کې پیل کړی دا اعلان دغه هیواد ولسمشر وکړ او دوه کپنو ته یې امر وکړ چې کار شروع کړي د اقتصادي چارو یو شمیر کتونکو په دې باور دی چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امن ټینګ شي دغه پایپ لاین چې 1300 کیلومتر اوږدوالی لري د ترکمنستان گیس با د افغانستان لاری پاکستان او هند ته ولیږدوي تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې وو
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپی د غازو د پایپ لاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ د ترکمنستان د دولتي اژانس راپور له مخې ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف د ترکمن غاز او ترکمن غاز نفس ترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د غازو د پایپ لاین د خپلې برخې کار دی په دسمبر میاشت کې شروع کړي د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپی پروژه له درې اړخونو د افغانستان په ګټه بولي
دا د افغانستان لپاره زښت زیات امنیت لري یو اقتصادي موضوع ده یو سیاسي موضوع ده یو د امنیت له جهته د اقتصادي جهته دا ده چې هغه چې هغوی شروع کوي افتاته پور چې افغانستان کې داخليږي یو اندازه کار افغانستان کې ایجاد کیږي د افغانستان خلق د دې ګاز نه استفاده کوي یو اندازه په عین زمان کې منګه پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي د دې خاطر چې منافع شریکی کیږي د اقتصادي جهته
تم ده چې د ټاپی پایپ لاین د هرات د تورغونډي لارې د فرا او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته غاز ولېشتوي دغه پایپ لاین 1300 کیلومتر اوږدوالی لري چې 115 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیری شي او پر دې پروژې به تر 10 میلیارد ډالر ډیر لګښت راشي د پانتون استاد غلام حبیب پدی باور دی چې د ټاپیله پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې شسی
څنګه فرسان پاکستان او افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره هغه یو پرابلم درلود چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ استراسبورګ د دوه د فرانسې او د آلمان په منځ کې دی باندې څو ورځې جنگونه وکړل اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه شوه د دې لپاره دوی د نور دی لاست جنگ نه واخیسته نور جنگ نکوه بنان ډیر آرام اصل د دې جهته موږ فکر کوو کله افغانستان او پاکستان منافع هم مشترک شي چې همدغه پایپ لاین د دې منافع مشترکې دې خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جای مداخله ولیکي
د ټاپی د پروژې له پیلې دو سر به په افغانستان کې شاوخوا 500 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت لارې ترلاسه کوي او د دې غازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي د ترکمنستان د دولتي اژانس خبر لمخې د ټاپی پروژې پایپ لاین به هر کال د 30 میلیارد متر مکعب د غازو د لیشتېدو وس لري او د 2013 کال تر اخیر به د ترکمنستان غاز د دې پایپ لاین للارې هند ته واستول شي
د
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په میندنه صفه شپک سوا یو ویش کیلو هرتا او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15000 کیلو هرتا اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه تا کوګست یو دونکو لسنمی بجی شوی نو راځي چې له نساء جمل د خبرونو لنډیز ورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي د پاکستان او افغانستان سوله او ثبات پر مختګ له یو بل سره تړلې دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره تېر وروسته افغانستان یو شپږشت کسیز پلاوی پېښور ته په دوره و. د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر غړو سره ولیدل. په دغه موقعه د عوامي نېشنل ګوند مشر سندیار ولی خان یوې غونډې ته وویل چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دي دا باوري کړي چې خاوره باید د یو بل پر ضد نه کارول کېږي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په خبري ایجنسۍ کې د وسله والو پر ضد په هوایي بمباری کې لږ تر لږه 45 مشکوکا وسله وال وژلي دي. د خبره تیر ورځ د پاکستان پوسټ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا مشال ریډیو ته پرالیږل شوې یو خبر پاڼه کې شوې. د وسله والو را په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي د 26 اکتوبر په سلسله کې د زیانمنو شویو ودانو لپاره حکومت په متبادلو لارو کار پیل کړی دی. د این ډی ایم ای چارواکي احمد کمال پوری مشال ریډیو ته ویلي هغه کورونه چې ورته په سلسله کې زیان رسېدلی او د هغې باوجود پکې خلک اوسېږي حکومت د دغه کورونو خلکو نورو ځایونو ته د لیږلو لپاره په آماده کولو کار پیل کړی دی. په ننګرهار کې د بے پالت الوتکې په برید کې څلور مشکوکه وسله وال وژل شوي دي. د خبره د ننګرهار وایي د غنی خیل ولسوال حضرت خان خاکسار نن مشال ریډیو ته وکړه. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف دوه سرکاري کمپنیو ته امر کړی دی چې د ټاپي پروژې په ګیس پایپ لاین دی کار پیل کړي. د ترکمنستان پاکستان افغانستان هند ترمنځ په دغه 1300 کیلومتر اوږد پایپ لاین باندې څه د پاسه 10 ارب ډالره خرچ راځي. او په کرواشیا کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر د نیمایي راهیسې د دریو لکو زیات پناه غوښتونکي د بالکن هیوادونو له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته تللي دي.
کومو مولا مشال ریډیو وردل شنی ساجمل باندې خل اوردن کو په دین مای کې ستاسو لپاره ونې ځ خبرونه د سولې پر لور حمله روخ لوملې زو اسلام آباد ته چرند پاکستان زنو رسپانو په خپل ادارو کې سره غستی احمد الله تقوش
جنگ و رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې ملک نه ترهګری خاتمه لپاره ضرب عزب اپریشن شروع کړو چې مثبت نتیجې مخې ته را روان دي. او په ملک کې به اوس صرف د آئین بالادستی وي او د اولس خو خبره چلیږي او هیڅ چا ته د مذهب په نوم د یو بل د وجنې اجازه ورنکړي. رسپانه لیکي چې په دې ملک کې د کلونو راهسې نسلي لسانی سیاسي او علاقایي اختلافاتو په شمول مذهبي او فرقیز بنیادونو د یو بل د جنې لړۍ روانه ده او د هر وخت حکومتونه او قانون نافذ کونکي ادارې د دې په مخنیوي کې موثره کردار ادا نکړې شو. ورسپانه لیکي چې موجوده حکومت د ضرب عزب اپریشن او قامی اکشن پلان تر لاندې د هر قسمه ترهګرۍ د خاتمې لپاره کاروایان روانې کړې دي. خو دې سره سره د ټولو مسلکونو عالمانو له هم پکار دي چې په دې لړ کې خپل کردار ولوبوي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې غربي ملکونو سره یې په ترهګرۍ کې ککړو پاکستانیانو د واپس ملک ته رالیږلو معاهده شوې ده. خو ځینې ملکونه د دې معاهدې غلط استعمال کوي او په پاکستانیانو په غیر د څه پلټنو نه د ترهګرۍ ټاپه لګوي او ملک ته یې رالیږي. ورسپانه لیکي چې د نړۍ په نورو ملکونو کې د پاکستانیانو سره په بد سلوک د داخله وزیر لخوا نوټس اخیستل یو ښه ګام دی. خو ضرورت د دې خبرې دی چې داخله وزارت د اوس په دې په سختۍ سره عمل درآمد هم وکړي. ورسپانه لیکي چې نړۍ دې په پاکستانیانو الزامونو لګولو او د دې په واپسې نظر ثانی وکړي ځکه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډېرې قربانیانې ورکړې دي. ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې لاهور کې شوی سرمایه‌کاری کانفرنس کې د چین، ترکی او برتانیې په شمول د مختلفو ملکونو 250 سرمایه‌کارانو ګډون وکړو او حکومت د غیر ملکی سرمایه‌کارانو ته په پاکستان کې په سرمایه‌کاری کولو د مکمل تحفظ او د سہولیات ورکولو وعده وکړه. ورسپانه لیکي چې غیر ملکی سرمایه‌کارانو ته د منافع ګټلو موقع ضرور ورکړي. فشار دی، خو په یو مناسبه طریقې سره که حکومت د یو متوازن سوچ سره مخ په وړاندې لاړ شي، نو په ملک کې د سرمایه‌کاری موقع پیدا کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیو ټایمز ورځپاڼې د پاکستان تر ټولو لوی صنعتي ښار کراچۍ د حالت په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې ښار کې د عملیاتو په نتیجه کې جرمونه کم شوي دي. بل پلو د هند انډین ایکسپریس نومې ورځپاڼې بیا د هېواد او افغانستان ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا د هند یوه زوروره پریکړه وه چې افغانستان ته پوځي هلیکاپټرې ورکړي. بوریوال کاکړ د دوه مقالو غټي برخې دراوروي.
نیویارک ټایمز د پاکستان د لوی او صنعتي ښار کراچۍ د حالاتو په اړه لیکي چې اوس په دې ښار کې په جرمونو کې کمی راغلی دی. ورځپاڼې د چارواکو او ځایي خلکو له خولې لیکلي چې په دې ښار کې د جرمونو په کچه کې د کموالي سبب په دې ښار کې د رینجرو عملیات او د امنیتي حالت څارنه ده. خو ورځپاڼې لیکي چې دې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د امنیت ساتنې په پلمه یو دوه قوي ګوندونه هم په نښه کوي. د دې ګوندونو غړي او د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې د دې پیښو پر مهال امنیتي ځواکونه په پراخه کچه له بشري حقونو سرغړونې هم کوي. د دوی په وینا له بشري حقونو په سرغړونو کې آن داسې هم کوي چې مشکوک کسان تر نیولو وړاندې په ډزو ولي او وژني. نیویارک ټایمز لیکي چې د رینجرو د عملیات دوه کاله وړاندې د کراچۍ په هغو سیمو کې پیل شوي وو چیرې چې وسلوال طالبانو او نورو جنایي ډلو نفوذ درلود. خو سږ کال د امنیتي ځواکونو چارواکو پریکړه وکړه چې د متحده قومي مومنټ پر ضد هم ګامونه پورته کړي، کوم چې له لسیزو راهیسې د کراچۍ ښار په واک کې ساتلی دی. بل پلو د سند رینجرو د روان کال په اګست کې د پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند چلوونکي آصف علي زرداری یو نږدې ملګری ډاکټر عاصم حسین هم له ترهګرو سره د مرستو په تور ونیوي. د متحده قومي مومنټ او پیپلز ګوند مشران وایي چې رینجرز ځواکونه تر اجازه زیات ګامونه اخلي او دوی د سیاسي وجوهاتو پر اساس په نشه کوي. نیویارک ټایمز لیکي داسې ښکاري لکه امنیتي ځواکونه چې د کراچۍ ښار د متحده قومي مومنټ له واک ایستل غواړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا په داسې وخت کې ده چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په ملکي چارو کې ښکیل شوی دی او په ځانګړې توګه یې زیاتره وخت د ملک په بهرنۍ تګلارو کې ولسی حکومت ډډې ته کړی دی. بل پلو د هند انډین ایکسپریس نومې ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې دا د هند یو زړوره پریکړه وه چې افغانستان ته پوځي هلیکاپټرې ورکړي. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان دې هلیکاپټرو ته زیاته اړتیا لري او هند ته تر ویلو وړاندې یې روس ته ویلي وو چې دا ضرورت یې ورپوره کړي. د ورځپاڼې په لیکنه تر هغه لا هم ور وړاندې امریکا له روس څخه د افغانستان د هوایي ځواک لپاره هلیکاپټرې اخیستې وې، خو هغه سودا بیا په اوکراین کې د روس د لاسوهنې له کبله ونه سوه. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان د دې پوځي مرستو غوښتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې کړې وه. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان ته د پوځي هلیکاپټرو د ورکړې پریکړه د هند او افغانستان ترمنځ د ژورې همکارۍ څرګندونه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونه تا وګستئ. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د رالویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره د 15 هیوادونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغونډ شوي دي چې مشر یې احمد المقدم نومیږي او د مصر دی. المقدم په قاهره کې د وروستیو څېړنو په اړه په یوې خبري غونډه کې له رسنیو سره معلومات شریک کړل. تفصیل د مشالډو د خبر د څنګه په راپور کې له احمد شه براورو.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په 1 چکمه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده. داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوي وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیره ورځ وویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو غږ اورېدل شوی دی.
In the last second of the CVR recording.
یو شخص د الوتکې د تور بکس د ثبت په وروستۍ ثانیه کې اوریدل شوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې شخص د معلومولو لپاره ترسره شي.
The nature of this noise.
ایمن المقدم مصری دی او د روسي یربس رالویدلې الوتکې د څېړنې د کمیټې مشر کوي. په دې کمیټه کې روسی، جرمنی، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یو ځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیونی چینل د یو څیړونکي په وینا چې د رالوېدلې الوتکې تور بکسې لیدلی دی خبر ورکړ چې چاودنه د الوتنې پر مهال ښکاره اورېدل کېږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبري غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روښانه نه ده. د الوتکې د ټوټو له لومړنیو څیړنو تر اوسه د الوتکې دننه د ماتیدو نقشه نه ښکاري. فرانس پریس اژانس ته یوې سرچینې چې د الوتکې د پیښې له مسلې باخبره ده ویلي دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه وه، یو مخادي او یو ناڅاپه هر څه ورک شوي دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده، وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویلي دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده، خدای نه دی ویلي چې څرنګه یې نسکوره کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوښته اوریدونکو، زو افغانستان ته. د افغانستان د ولسي جرګې هغه پلاوی چې هلمند ته تللې دی وایي دولتي ځواکونو شمیر کافي دی، خو د رهبرۍ د کمزورۍ له امله وسلوال توانېدلې دي چې جنگ د لښکرګاه تر لمن ورسوي. دغه پلاوی په امنیتي برخه کې د خپلو څېړنو د پیل خبر ورکړ او د وسلوالو څخه یې هم غوښتنه وکړه چې د جنگ څخه لاس واخلو، د سولې له بهیر سره یوځای شي. دا براسي حال کې دا چې د هلمند په نادلي او مرجي ولسوالیو کې سخت ته جګړه روانه ده او د مرجي ولسوالۍ ځینې سیمې د طالبانو په لاس ورغلې دي. تفصیل زموږ د همکار په دې رپورټ کې ورو.
په داسې حال کې چې د هلمند د مرجي او نادلي ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې سخت جګړې روانې دي، د ولسي جرګې هغه پلاوی چې د شمې په ورځ د هلمند د امنیتي حالت د څېړنې په موخه راغلی دی وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې کمزوري ده او په دې برخه کې به ژر تر ژره تغییر راسي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استاذ عبدالودود پوپل په خبرناسته کې وویل د قوتونو شمېر کافي دی، خو دا چې د جنگ لمنې ته لشکرګا رسېدلي دي باید څېړنه وشي او هغه مسؤلین د عدالت منګولو ته راکش کړی شي چې په دې برخه کې غفلت کړی دی.
په هلمند کې 15 قواوې زموږ د ارکامو له معلوماتو څخه وجود لري. دا چې ولې په صحیح طریقه په صحیح وخت کې استفاده نه ده ځینې سوې، دا به محاسبه کېږي او دا احاد د پوره صلاحیت سره راغلی.
په دې پلاوی کې د ولسي جرګې غړي مالی مورولي خان، عبدالجبار کرمان، سناتوران او یو شمېر قومي متنفذین هم شامل دي. د ولسي جرګې بل غړي عبدالجبار کرمان وویل د مخالفینو شمېر تر هغه کم دی چې په رسنیو کې یادېږي. سناتور ملا شیر محمد اخونزاده په دې خبره ناست کې وویل موږ غړي چې خلکو ته رویه ورکړو او د افغان ځواکونو ملاتړ وکړو. ملا شیر محمد اخونزاده ومنله چې د نامنوي د ډېرېدو یو عامل خپل وکیلان دي او نور باید دغه مسلې ته د پای ټکی کېږدي. هغه ونه ویل څه ډول وکیلان د نامنوي د ډېرېدو لامل دي.
اما موږ د دې دپاره نه راغلي چې خپل مسولیت په غاړه کې واخلو، صرف ستاسو د کومک دپاره راغلي. تاسو باید مطمئن اوسئ د هلمند ټولو خلکو باندې ږغ کوم، د ښار پر خلکو باندې ږغ کوم چې انشاءالله موږ درسره یو. په دې خاطر هم راغلي چې تاسو ته یو روحیه درکړو، په دې خاوره باندې مقاومت وکړي.
بل ښکاره او بربنده خبره باید مصالح مخالفینو ته وشي چې دوی د دا خیال او فکر نه کوي چې دا هلمند هم د کندوز په کار وکړي.
دی پلاوی اکثر غړو په هلمند کې روانه جګړه د پردوی د استخباراتو وبلله او پرغه وسلوالو چې افغانان دی ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او د افغان ځواکونو په وړاندې د مقاومت څخه لاس واخلي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. ډیلی ټایمز ورځپاڼې په یوه اندازه کې لیکي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د یوې غونډې پر مهال څېړونکو ویلي دي چې په پاکستان کې شاوخوا 90% ماشومان په سمه توګه لوستل نشي کولی. اداریه زیاتوي په پاکستان کې د تعلیم معیار ښه کولو پر ځای په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو ته زیات پاملرنه کیږي. د ادارې غټې برخې لانیسا جمال اورو.
ډیلی ټایمز رسپانا په خپل اداریه کې لیکي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د ټول پاکستان د ماشومانو په اړه یو مشاعره وشوه چې پکې د تعلیمي چارو پوهانو او د ادب څېړونکو ګډون کړی و. اداریه لیکي په پاکستان کې 98% سکول ته تلونکي ماشومان اردو یا انګریزي په سمه توګه نشي لیکلی. اداریه لیکي دا 98% شمیره ډیره خفه کوونکې او حیرانوونکې ده چې وایي د تعلیم په لومړۍ کچه کې ماشومان لیک او لوست نشي کولی او بیا په نړیواله کچه د مقابلې لپاره هم ورکې ضروري صلاحیتونه نه وي. ډیلی ټایمز لیکي د با صلاحیته تعلیم د پیاوړي بنیاد لپاره د زده کړې لومړۍ برخه لوستل، لیکل او شمیرل وي. اداریه لیکي په پاکستان کې د تعلیم معیار اخ کولو پر ځای په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو ته پام کیږي. رسپانلی کې د مسالې ته په کتو سره په پاکستان کې په زیاتره شخصي سکولونو کې 99% استادان هم پر دې بنیادی خبرو کار نه کوي چې آیا یو ماشوم به مختلف ټکي څنګه او په څنګ غږ کې وایي. ادارې لیکي په پاکستان کې د کام پرسته او حب الوطن بے سایه جذبات لوجي اردو او انګریزي ته د رابطې لپاره د خاصو ژبو ځای ورکړل شو چې ورسره علاقایي ژبې لاندې راوغورځېدې. ادارې لیکي تنزانیا هیواد تر خپلواکۍ وروسته پر هغه پالیسیانو ټینګار وکړ چې پرایمري تعلیم دې له نورو ژبو سره سره په مورنیو ژبو کې هم ورکړل شي، چې په نتیجه کې د دا هیواد تعلیمي شرح 99% شوه. رسپانلی کې پاکستان هم باید د تنزانیا د یو مثبت مثال ناسته کړه وکړي او نصاب ته بیا کتنې کولو سربیره استادانو ته سمه روزنه ورکړي او د علاقایي ژبو د ودې لپاره د بیان بازۍ پرته باید د علاقایي ژبو په سمه توګه د کارولو لپاره تعلیمي صحنه جوړ کړل شي. ادارې لیکي باید د حالاتو نه زده کړه وکړل شي او د تعلیم یافته جاهلانو د پیداوار مخه ونیول شي. ډیلی ټایمز لیکي د مورنۍ ژبې لمانځلو د دې د ودې لپاره کارونه کول د یوې تعلیم یافته او پرمختللې ټولنې په لور لاره ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته وګستې او هم لږمن سره سم ورسېدلې د ونیزي خبرونه د سولې پر لور. نن د سولې پر لور خبرونه کې د مدني ټولنو د غړو او رضاکارو د سولې ایزو هڅو او مبارزو په اړه ورې د خبرونه د تاسو بشیر غواخ جوړوي او د هری دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار پر ورځې له مشال ریډیو ور دي شي.
د سولې پر لور
د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي ادارې او رضاکاران په هر هیواد کې د خپل فعالیتونو لپاره مهم کردار ترسره کوي. په نننې سولې خبرونه کې به واورئ چې د مدني ټولنې غړي څنګه د سولې زولارو څخه خپل مقصد ته رسیدلی شي. زه بشیر غواخم په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د جلال آباد حمدالله ارباب له سحر څخه تر مازیګر پورې په یو دفتر کې کار کوي. انځورونه جوړول یې شوق دی او له دې لارې د خپلو احساساتو اظهار کوي. نوموړی کله د کلتور پالنې په اړه هڅې پیل کړي او کله د ښځو د حقونو لپاره. ارباب وایي دا هر څه د خپل احساس له مخې کوي او د دې لپاره ضرور نه ده چې هغه د کومې نا دولتي ادارې غړی اوسي.
کوم شخصي ژوند چې لرم په ټولنه کې د عام وګړي په صفت اوسېږم، نو هلته من هېڅ ټولنې د وګړي زما بیا نور مسایل یا مسؤلیتونه دي چې زه باید هغې ته رسیدګي وکړم. په دفتري چارو کې دفتري کارونه دي او په ټولنه کې اوسېدلو خپل هغه د ټولنې کار دی چې باید سړی ورته وکړي. نو دا ډېره ضروري ده که ځینې خلک دا ووایي چې علامه خو خپل رسمي کارونه لرو او همدا کافي ده، همدا خدمت دی. بې شکه تر یو حده دا خبره صحیح ده، خو ځینې کارونه داسې دي په ټولنه کې چې هغې ته په رسمي چوکاټ کې یا هغه اهداف د هغې ادارې نه شي ورته رسیدګي وشي یا ورته کولی نه شي چې کار وکړي. من هېڅ د ټولنې د وګړي دا شخصا یو مسؤلیت ګڼم چې مثلا په خپل ولس کې په خپل ټولنه کې خلکو ته په هغه مسایلو باندې مثلا ما سره دا انځورګري یو څه وسیله شته د دې لارې ورته یو پیغام رسوم، یا مثلا د سوشل میډیا فیسبوک دی د دې لارې د خپلو خلکو سره خبرې کوم. نو دا یو مسؤلیت د مخې نه ضروري ګڼم، نو په دې خاطر چې یو شی کله ضروري وګڼل شي بیا ورته وخت هم پیدا کړي. نو په دې جریان کې زه ورته وخت پیدا کوم او خپل پیغام چې دی هغه یو نه یو شکل د خپل ولس د خپلو خلکو سره شریک کړم.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د الحمدلله ارباب تر ټولو مهم کار د ماشومانو د لوبو د ټوپکو تمانچو پر ضد کمپاین کولو. الحمدلله ارباب په هڅو نه یوازې حکومت د ماشومانو لپاره پر وسله شکل لوبو شینو بندیز ولګو، بلکې په خلکو کې په دې اړه د بیداری لپاره هم کار وکړ. موږ
تاسو ګورو چې په افغانستان کې او بیا د پښتونخوا او پښتون په سیمه کې د تشدد او جنګګرۍ سپاندی او سو زمون خپل د کلچری یونین نیمګړتیاوې دي پکې سره روانه ده. بیا په دې خاطر چې راتلونکی نسل د دې تشدد د کلچر نه په یو نه یو شکل مخنیوی وشي، نو په دې هکله موږ غوښتل چې قومي کمپین شروع کړو. هغه د فیسبوک او سوشل میډیا کې عملا په کلي ولس کې دا خبره شروع شو. البته تل موږ د جلال آباد د ښار نه کړو، بیا دا خبره د افغانستان د سیمو ته ورسېده.
ده پېښور کې نیلم ابرار چټان تعلیم د سولې لپاره ادارې سره کار کوي. هغې په خپلو هڅو سره د ماشومانو لپاره د ټوپکو او تمانچو بندیز لګولو په خاطر کمپاین کړی دی. نیلم ابرار چټان وایي څلور کاله مخکې پام شو چې ماشومانو لپاره باید د لوبو سامان په ډېر پام انتخاب شي. د هغې په خبره له هغه ورځې وروسته یې کوشش شروع کړی چې په دې برخه کې کار وکړي.
ما د وړو سره داسې تماچې ولیدي او هغې سره ګرنیټ او راکټ لانچر دا و، نو کله چې ما واړه ولیدو نو هغوی لوبې کولې او بس یو بل سره داسې طالبان او آرمي والا دغه به اغوستو کم کانسپټ چې جوړ شوی او سواد کې هغې حوالې سره به بس یو پروګرام شنځان لکه اوس سکول کې او هغه کلونی چې هغه یوز کولی هغې کې کله چې مونږ دا هر څه ولیدو نو زه په خپله هغه سامان مې دا وړو نم راغوستو لاړم بازار کې مې وکتل نو دا کولیان خو زبردست دغه خرڅېدو پلنکې هم پیلونه او هم سره داسې مطلب ګرنیټ او دا به چې جوړ کړو نو دې باندې بیا 2011 په اینڈ کې مونږ دا کمپین سٹارټ کړو د دې لپاره چې کوم زمونږ واړه دي دو آلریډي سواد کې داسې حالت لیدلی دي چې په هغه کې طالبانو باقاعده سوپچې باقاعده راکټ لانچر یې دا یوز کړي دي، داسې آرمي هم یوز کړي دي. نو زمونږ وړو ذهن چې دی آلریډي هغې طرف ته تللی دی. یو ماشوم دا نه وایي چې زه لوی شم زه به ډاکټر جوړ شم، یو ماشوم دا نه وایي چې زه به انجینیر جوړ شم.
د سولې پر لور خبرونه اوري. حمدالله ارباب وایي د تشدد د فکر د مخنیوي لپاره د ټولنې بیلابیل اړخونه باید سره لاسونه یو کړي.
رسنۍ وګورو، تیر د سولې سیسو جنګ په د پښتون په سیمه کې موږ وګورو چې تشدد دی وژنه ده په پښتنو کې ځینې بد دودونه دغه د کلاشنکوف کلچر دغه سیدیانی فلمونه چې جوړېږي خاص کر په د پښتون فاطمه خبر کې موږ تاسو ګورو چې دا د پښتون کلتور د بدنامولو او د پښتنو د فکر خاص کر د ځوانانو د فکر د تشدد طرف ته د وړاندې لپاره یو همدې غوندې کار روان دی. د دې تر څنګ بېشکه په ماشوم خو نه پوهېږي، خو ماشوم وي، البته کورنۍ هم ډېرې په دغه جنګ جګړو کې را لوی شوي دي، نو دوی ته دا ډېر عادي خبره ښکاري. زما ښه یاد شي په کوزه پښتون فاطمه چې کله موږ د ژوند کوو د جهاد په وختونو کې نو هلته دی انصاف چې مونږ ته د ټوپک او په ټوپک جهاد او د پوریازي کې به د کارتوس د جمع کولو دا کیسې مونږ ته ویل کېدلې تر څو مونږ په دغه کلتور سره آشنا پاتې شو. د تشدد سوچ سوله ملونه لري، داسې یو طرفه خبره نه ده چې بې شکه د کورنۍ د والدینو ډېره مهمه دنده ده، رول لري چې هغې خپل اولاد لکه یو پلار که سر مسوري ته ځي او یو دوه سوه افغانۍ هغه ګټي او بیا هغه خپل بچي ته ورکوي او هغه ټوپک اخلي ځان پې خوږوي او یا د هغې سوچ خرابېږي. بل تجارت په دې کې ډېر زیات رول لري. له بده مرغه زمونږ پښتانه تجاران چې د علم او د پرمختګ د فرهنګ د پرمختګ هغې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دوی چین ته او نورو هېوادونو ته ځي او دغه د پښتون د بربادۍ دغه لامل چې دغه توکي دلته راواردوي. نو د سبا ته د په سر کوم چا ټوپک یا تمانچې ایښي او تختې یې وجني یا یې بچي تختې، نو دوی به ګیلې حق ځکه نه لري چې دوی همدې پښتون قام او د دې بچو ته د دغه شي سوچ ورکړي. دا سوارخیزه مسله ده چې په دې کې ټول رول لري. د مور او پلار کې ډېر رغنده رول دی چې هغې باید خپل اولاد ته نږدې نه وساري، لکه څنګه چې نورو غلطو کارونو ته نه پرېږدي نو باید پکو تمانچو او د پټاخیو ته هم پرېږدي.
پېښور کې د نېشنل یوت ارګنایزیشن یا د ځوانانو لپاره کارکونکو تنظیم غړی سلیمان مندړ نه یوازې د ټولنې د ناخوالو په اړه مختلف کمپاینونو کې برخه اخلي، بلکې د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره هم کار کوي. هغه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل د خپل حق غوښتلو لارې چارې د باچا خان له سولهیز کار زده کړې دي.
باچا خان بابا هر سړی کور ته لاړو او چې کوم کلچر د خلکو هغې ورته راښکاره کړو چې دا د پښتنو دغه دا طریقه ده، یا چې کوم څیزونه په کلچر کې غلط وو یا سوسایټي کې غلط وو په هغې کې چینجز راوستلو لپاره خبره وکړه. نو پیور فارم آف سوشل اکټیویزم خو هغه دی. د دې اهمیت دومره دی چې څنګه تاسو ښکاري چې باچا خان بابا تحریک نن کوم ځای ته ورسېدو یو سوشل اکټیویزم د وجې دا چې مختلف ایشوز راځي هغه ایشوز په سوسایټي کې وخت وخت ته ټول ضروري فکر شي چې سوسایټي بیا ایوالف کیږي. خو دا سیزن په کې نه بس سوال د څنګه چې وګورئ یو ځای باندې پرتی او ګڼ کې خاصي دا سوسایټي هم خاصي هغه کې مختلف ښه پریکټس شروع شي سو پر سوشل اکټیویزم او دا سوسایټي کې غلطۍ نه راځي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. مدنی ټولنه نه یوازې د اما پوهاوي لپاره کار کوي، بلکې حکومتونو سره د پالیسیو په جوړولو کې د خپلو تعمیري نیوکو، مشورو، قانوني مسودو جوړولو او نورو برخو کې مرسته کولی شي. د بچا خان تعلیمي مرکز مشر او د روانو چارو څېړونکي خادم حسین وای،
مدنی ټولنې کم قسمه احساسات یا کم قسمه عوامل یا کم قسمه عناصر د سماج د پرمختګ لپاره ضروری غنی، د هغه لپاره د فریم ورک د هغه لپاره یو ډانچه جوړول، او هغه ډانچه د هغه وخت ریاست ته یا د ریاست چې کوم منتخب خلق دی یا منتخب اداري دی هغه په دې قائل کول چې هغه ډانچه د خپل پالیسو سره جوړ کی. یو خدا خبره دویم خبره دادا د سماج د معیشت او د سیاست د مختلف ادارو علمی جایزه علی داغي علمی دلیل ګوري، هغه د معلوماتو په بنیاد ګوري، د هغه تجزیه او تحلیل کی وغنیو نتیجه رو باسي، او هغه نتیجه دا سنوي ګني چې یو کس نتیجه رو باسي او ټول سره اتفاق کی په یو تینګ ټینګ کې ډیر شي خلک یو نتیجه ترسی دی معلوماتو د تجزیه نه پس بل نتیجه ترسی، بیا یو دریم بل نتیجه ترسی، بیا یو لسم بل نتیجه ترسی، او هغه سره خپلو کې مکالمه او ډایلاګ کوي، او هغه ډایلاګ او مکالمه بیا دی یو اجتماعي نتیجه په شکل کې راځي، او په هغه بیا دی پالیسۍ جوړولو ادارې قائل کوي چې دا د خپلې پالیسو یې سره جوړ کړي.
دا سال کې چې د پښتنو په خاوره کې لته روسلوي ختکلنو راسي جګړې روان دي، بیا هم ډېرې پښتنو ځوانانو په دې روسیو کې خپل مشکلاتو ته د سولې زولارو د حل راوستلو کوشش کړي دي. سلیمان مندنوای د ټوپک لارې لاس ته راوړنې پایدار نه وي.
په جنگ باندې سره شوي چې کوم کامیابی هغه وخت پوری او هغه خپل وخت یو کا بلکې چې کله ضرور شي تر نه بیا بدر باندې آګه مسلی دوبارہ رہتی آگے کی جنگ کی خوبصورت کیا قتل کی گی لاجک میں قتل کی گی تب آگے بس ڈٹ کی بل وہ ڈٹ کی میں جنگ مانے خبر رہتی دین اچھی بیٹا سو گوری طالب تا سر پخار کی بجی گرے رہے گا چاہ کر پسور مانے خبر خبر من ملک واری خلق ہوتا ٹوپک لاس تکڑے رہے نو آگے میں خارون کی خلق کو منس تھی خلق کو بسنوں کی غزائی نہیں تھی مجبور ہے نہیں مانی تو خلق کو بھولوں کی کوزائے اخری نزاغ دا پر امن لارا دا
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ډیورنډ کرخي دواړو خواته نږدې په هر کور کې ټوپک شته دی. د رواني ترهګرۍ او جنگونو له وجې هر سړی د ټوپک په استعمال پوهیږي او د ټوپک لاسته راوړل هم ډیر سخت کار نه دی. نو آیا په داسې حالاتو کې دا مشکل نه ده چې یو څوک دی د خپل حق اخیستلو لپاره د ټوپک پر ځای مدني حرکت غوره کړي؟ حمدالله اربابي ځواب لري.
یو مسئلے حل نشی کی دا یو کلم دا مسئلے حل ندے شوئے کمانگو گرو ٹو پک مسائل نورم کھانکی چاو با پختی تا وڑی دی مدنی فائلیت زبتا سے انسان در کن سو اخمخ کی زیو خارجی سفر میں درلود نو آلتا دولت غختل چی دا زنی یو قبیلہ و داغی پا سیمہ کی چی آغی آغی و مقدس زیو آلتا یو نظامی بیس جوڑا ولو نو دی خلکو من هڅه خپل کوشش هم کو دولت سره هغه د قانوني لارې نه چلند هم کو حق وختن هم کوله خو دوی هغه د مظاهری اظهار چې ولته براتلل او د نظامی موټر مخې ته په چوکیو ناست او خپل پیغامونه به مخې ته لیکلي او چا ورانه ول کول په چا ته پک راخستي او نظامیانو باغه به ډېر په طریقې سره یو خواته کول خپل غږ پورته کو او فشار جوړو چې نړیوال په داخل کې دولت ټول په دې پوه شي چې دا کوم کار چروان دي دا غلط دی. لبدغه په افغانستان کې لکه تاسو ته اشاره وکړ چې دلته د جنگ مسله د سي کلتوري باندې خپل کړی دی چې په هر کور کې ټوپک او تشدد او د سوچ موجود دی. نو دلته اکثر خلک دا فکر کوي چې کله یو حق مختنه وي نو هغه باید ټوپک په زور شي که سرک تم راوتلی نو باید یو چا کور روان شي چې دا غیر اسلامي کار هم دی او غیر مدني او په نړیوالو اصولو هم برابر نه دی. نو د مدني فعالیت یو مثبت اړخ دا دی چې باید موږ دلته د کلتور عام کړو چې د اظهار طریقې نوښتونه وکړو. که تاسو فکر وکړئ په بامیانو کې ځینې ملګرو په دولت باندې یو نقد کړی یا غوښتنه کې دا و چې سړکونه پاخه کړي نو ورته سړکونه هغه خټه سړک باندې دا کړی وي ګلماله کړی وي اخیر کړی وي سړک دا ډېر ښایسته یو پرمنه پیغام دی یو دولت او غاړو ادارو ته. نو خلک وايي چې خاص کر موږ افغانان په دې مسله پیش.
او هم دې سره د نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.